تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا و صدای امریکا هم.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه نظرانه یوسف سیم تاسو د دې وخت خبرونه اوري د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پروان 2023 کال کې په افغانستان کې د اپیمو په تولید کې تر 1.5% زیاتې دوپاړه د ملګرو ملتونو د نشئی توکو جرمونو سره د مبارزې دفتر رپورت رد کړ او بیا اساسي بللې دغه وزارت بیان عبدالمتین قانی د چهارشنبه په ورځ د ایکسپرت ټولنیز شبکې په اعلامیه کې ویلي د کورنیو چارو وزارت د یادې ادارې ورستۍ سرګندونه او ادا په کله کړه دوی پیلامی کې ویل شوی لکه څنګه چې نړیوالو هیوادونو او بیلابیلو موسسو څخه په دې برخو کې د همکارۍ تمه کیده او په ځانګړې توګه د بزګرانو لپاره د بدیل معیشت د برابرول په برخه کې لبه د مرغه د دغو بنسټونو لخوا هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. ایرانی فلم جوړونکي او ډایرکټر محسن مخمل باف چې په برتانیې کې ژوند کوي د چهارشنبه په ورځ نومبر 28 د برتانیې په پارلمان کې د وینا کولو په وخت د دې هیواد د حکومت نو غوښتل چې د افغان هنرمندانو د اوسېدلو لپاره زمينه برابر کړي. مخمل باف چې د برتانیې د پارلمان د کلتور رسنیو او سپورت کمیټې په مایا غونډه کې د خپل لور هینا زوی میسم او برتانوي فلم جوړونکي جمی ملوویل سره یو ځای خبري کولې. برتانوي وکیلانو ته هغه خطر په ګوته کوچی په افغانستان کې هنرمندان ورسره مخامخ دي. هغه د طالبانو لخوا د افغان هنرمندانو د وجلو د سو کزیو په یادولو سره ویل طالبان د فرهنګ ضد یو حرکت دی. هغه ویل چې افغان هنرمندان د لوړ خطر سره مخ دي ځکه د هغه په وینا هغوی مشهور او ښه پیژندل شوی سیری لري. د قزاقستان په پایتخت استانا کې د سیمې د امنیتي وضعیت په سر د ډلیز امنیت د تړون سازمان د مشرانو د غونډې سره هممهاله دغه سازمان عمومي منشي ویلي چې د ډلیز امنیت د تړون د سازمان غړي هیوادونو لا هم افغانستان نه د جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. ټاکل شوی چې دغه تړون د غړو هیوادونو مشران د پنځمبي پورز نومبر 28 د قزاقستان په پایتخت استانا کې د سیمې د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه تړاو خبري وکړي. د ډلیز امنیت د تړون سازمان عمومي منشي یمان کولی تاسماف د شنبه په ورځ د روسي دولتي خبري اجانس تاس تویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د سرحد د امنیت د ټینګېدو په وړاندې باندې هم غور وشي. د پاکستان حکومت د چهارشنبه په ورځ ویل چې د اسلام آباد نه په شپه کې د پخواني صدر اعظم عمران خان زرګون ملاتړي اعتراض کوونکي وویستل. د تحریک انصاف ګوند غړو د یکشنبه په ورځ د عمران خان د خلاصون لپاره مظاهره پیل کړې او زرګون پلویان اسلام آباد ته په احتجاج کې ولاړل. اعتراض کوونکي وایي چې عمران خان په ناقانونه توګه بندي شوی او باید آزاد شي. د پاکستان د پولیسو مشر علي ناصر رضوي په خبري کانفرنس کې په یو لړ تصفي عملیاتو کې امنیتي ځواکونو د رابړي مرمیو په کارولو او اوخلن غازو په پاشلو سره اعتراض کوونکي خورا واره کړي او تقریبا زر کسانې نیولې دي. چین پنځمبه نومبر 28 اعلان وکړ چې دغه هوا د پوز وړ پوره جنرال میاو هوا د ډیسپلن څخه د سختي سرغړونې په تور لدندې لري شوې. دا د چین په پوز کې د بډي اخیستو په خلاف د مبارزو په لړ کې ورستې لوړ پوره مقام دی چې دندې ځندول شوې ده. د چین د دفاع وزارت بیان وو کې نیوي خبري غونډې ته ویل د چین کمیونست حاکم ګوند پریکړه کړې ده چې میاو هوا لدندې لري او په اړه تحقیقات وشي. میاو هوا د سمندري ځواکونو جنرال او د پیاوړي مرکزی پوځي کمیشن غړی دی. دفاع وزارت بیان پر نوموړي باندې د لګیدلو تورونو په اړه نور جزئیات ورنکړل. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې مشر مایک جانسن وایي چې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د وزارتونو او د راتلونکي حکومت د نورو مهمو پوستونو لپاره د عنوان شو یو شمېر سیاسي سیرو په وړاندې ګواښونه خطرناک او لیونتوب دی. په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه دو کسان چې د ټرمپ له لوري د امریکا پر راتلونکي حکومت کې د مهمو پوستونو لپاره نومول شوي د بمی بریدونو د ګواښونو سره مخامخ شوي دي. جانسن د ایکسپرت ټولنیز شبکې په پیغام کې لیکلي سکال پولیس مشر ټرمپ د ټیرر یونه بلکې دوه هسي وشوي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې رئیس د پیغام په دوام کې لیکلي چې د متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر جو بایدن او دیموکرات ګوند نور مشران مکلفت لري چې خپل غږ پورته کړي او د غکړنې وغندي. سپینې ماڼۍ د چهارشنبه په ورځ تایید کړه چې درې امریکایي اتباع چې له ډیرو کلونو راهیسې په چین کې بندیانو خوشې کیږي او امریکا ته ستنېږي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د بیان دفتر د یو بیان په خپرولو سره ویل موږ خوښ یو چې د چین د ولسي جمهوریت له زندان نه د مارک سویډان، کایلی او جان لیونګ د خلاصون خبر اعلانو. په داسې حال کې چې د جو بایدن د ولسمشرۍ پای ته رسیدو ته دوه میاشتې لږ وخت پاتې دی، دا پرمختګ د بایدن ادارې لپاره یو ډیپلوماتیک بریا ګڼل کیږي. د استرالیا پارلیمان د پنځمبه پورز نومبر 28مه داسې قانون تصویب کو چې لمخې به د شپارس کلون کم عمر لرونکو کسان د فیسبوک، ټیک ټاک او انستګرام په څیر ټولنیزو شبکو ته لاسرسي ولري. دا قانون د استرالیا د پارلیمان په دواړو جرګو کې د مخالفو حزبونو غړو په همغږي تصویب کړی دی. د دې قانون په اساس په د ټولنیزو شبکو د چلوونکو نه داسې مناسبو ګامونو پورته کول غوښتنه کیږي چې په ټولنیزو شبکو کې د تنکې ځوانانو د حسابونو مخنیوي وکړي. قدر منو اوریدونکو دا د دې وخت خبرې
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر منو اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه ووري. لومړی به دا رپورت ووري چې د ډلیز امنیت تړون سازمان وایي لا هم د افغانستان څخه امنیتي ګواښونه په خپل ځای دي. د دغه سازمان عمومي منشي په داسې حال کې دا څرګندونه کړي چې د ډلیز امنیت تړون سازمان مشران پرون پنځشنبه په قزاقستان کې راغونډ شوي وو او په نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو بحث وکړ. نور حال پر رپورت کې ووري.
د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د سیمې د امنیتي وضعیت پر سر د ډلیز امنیت د تړون سازمان د مشرانو د غونډې سره مهاله دغه سازمان عمومي منشي ویلي چې دغه سازمان غړي هیوادونه لا هم له افغانستان څخه د جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. دغه سازمان عمومي منشي د چهارشنبه په ورځ د روسي دولتي خبري آژانس تاسو ته ویلي چې د قزاقستان په غونډه کې به د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د سرحد امنیت د ټینګېدو په وړاندیز هم غور وشي.
د افغانستان له خاوري د ډلیز امنیت تړون د سازمان ته د جدي ګواښونو منابع پر ځای پاتې دي. د دغو ګواښونو په وړاندې د سازمان د غړو هیوادونو د ساتنې لپاره په لوړه کچه د اقداماتو یو وړاندیز په پام کې نیول شوی دی.
د ډلیز امنیت د تړون سازمان چارواکو په پرله پسې ډول له افغانستان څخه دغه سازمان غړو ته د امنیتي ګواښونو یادونه کړې. خو اکثر دغه هیوادونو طالبانو سره په یو شکل نږدې اړیکې ساتلې دي.
نو ما په نظر دا اندیښنا تنه د دې هیوادونو ده. دا اندیښنا نړیواله ده. موږ وینو چې اروپا او تر امریکا او تر استرالیا ټول هیوادونه دا ویندویان دغه اندیښنې بیانې او تفسیر یې پکې. د دې اساسي علت خپل طالب ته ورګرځي، ځکه طالب دا ورځ دا هغه ورځ چې حاکم کړل شوی دی. د دې یو نظام یا د یو مشروع حکومت د ادرس دنیا ته ځان نه دی ثابت کړی.
د ډلیز امنیت د تړون سازمان په داسې حال کې له افغانستان څخه د امنیتي ګواښونو یادونه کوي چې روسیې ویلي غواړي دغه هیواد د تروریستي ډلو له لسته څخه د طالبان نوم لري کړي.
دا چې د روسانو دا خبرې چې د یوې خوا طالبان غواړي د تروریستي لست وباسي، د بلې خوا د طالبانو او د افغانستان څخه د خطرونو د لا پیښېدو اندېښنې خوروي، دا په دې د دې لپاره کوي چې هم طالبان په خپل مدار کې وساتي، هم طالبان نیم خوشاله وساتي نیم خفه، او هم د مرکزی آسیا جمهوریتونه د خپل په مدار کې وساتي او غوی هم اندیشمن وساتي.
د روسي دولتي خبري آژانس تاس د چهارشنبه ناوخته په اروپور کې دغه هیواد د بهرنی چارو وزارت د ویان دی ماریا زخروف له قول لیکلی چې د طالبانو سره د اړیکو خکېدل د روسي په وړاندې د هر ډول ګواښونو سره د مبارزې لپاره مهم دی.
کچیرته دغه اندېښنې په ځای وي، د ډلیز امنیت تړون سازمان او روسي ایواد او نور ایوادونه دي په ګډه خپل تصمیم مستند او مدلل ونیسي.
وخته د طالبانو له بیا رسیدو وروسته د افغانستان گاونډي هیوادونو په ځنګړي ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو په پرله پسې ډول د تروریزم د افراطیت د خپرېدو د نشي توکو د قاچاق د زیاتېدو او د سرحدونو په ودو کې د غیر قانوني فعالیتونو په اړه خبرداري ورکړي. خو طالبانو تل د اندېښنې رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو په وړاندې کار واخیستل شي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټل چینل او د آشنا رادیو خبرونه په 408 پیټل چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس موږ د خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په داسې حال کې چې ډېری امریکایان د شکرانې د رخصتې په ورځ د ماښام د ډوډۍ لپاره راټولیږي، یو وروستی رپورت شي چې د امریکا د تر ټولو لوی ښار نیویارک کې ډېر اوسیدونکي د خوړو د کمښت سره مخامخ دي. په نیویارک کې په وروستیو کې د وړیا خوړو مرکزونو ته زیات خلک راځي چې په کې داسې خلک شامل دي چې کار لري.
په نیویارک ښار کې د وړیا خړو په مرکز کې کارګران د خړو په تیارولو بوختي چې د غذاینه بیا د توزیع مرکزونو ته وړل کیږي.
موږ د لوګي سره د مبارزې تر ټولو لوی سازمان یو چې ټولو 50 حوزو ته خدمت کوو. موږ له نیوي سلنه څخه ډیرو حوزو ته خواړه ورکوو او ملاتړ کوو چې دلته زموږ په ښار کې موقعیت لري، او موږ دا د اتسوانه د زیاتو غیر انتفاعي شریکانو په همکارۍ ترسره کوو.
دا د کال مصروفه وخت دی ځکه چې ډیر امریکایان به د شکرانې د ورځې لمانځلو لپاره د کورنۍ او ملګرو سره یو ځای شي. خو یو نوی رپورت وایي چې په نیویارک کې د هغه خلکو شمیر زیات شوی دی چې کافي خواړه نه لري. په نیویارک کې خیریه بنسټ رابن هود په ښار کې د وړیا خوړو مرکزونو نه د استفاده کوونکو شمیر تعقیبوي. دوی موندلی دا چې د کووډ د وبا مخکې د 2015 کال او 2019 کال په منځ کې په 50 کې یو کس او یا شلسله نه خلکو کم تر کم یو ځل د مرکز نه خوړه وړي دي، خو اوس دا شمیر یو په دریو کې یا یو درش سلنه ته لوړ شوی دی. زنیتا تستیل وایي د لوګي ډولونه هم بدل شوی دي.
هغه څه چې موږ یې اوس ګورو هغه دا دی چې ډېر کاریګری کورنۍ د محلي خوړو پخلنځیو ته راځي، او په حقیقت کې د پخلنځو ته د راتلونکي ډېر کم شمیر بیکوره خلک دي. دا خبره سمنه ده چې ګواکې دغه خلک مفت خوره دي، خو زه فکر کوم چې دا خلک پر اختیار د دې هڅه کوي چې خپل ضرورتونه پوره کړي.
درابن هوټ خیریه بنسټ د رپورت له مخې دلته دراتونکو کسانو د جملې نه په دریو کې یو تن کارونه هم لري، خو بیا هم اړتیاوي نه پوره کیږي.
د اوبا په وخت ډیرو کسانو دندې له لاسه ورکړي، ډیرو کسانو بیرته دندې پیدا کړې دي، خو له بده مرغه ډیرې دندې اوس واقعا کافي پیسې نه ورکوي. د خلکو په معاش کې د پام وړ وده نه ده شوې.
د خلکو معاشونه د هغوی اړتیاوې نه پوره کوي. د نیویارک ښار د اوسیدونکو مالی لګښتونه هم لوړ شوي دي.
د نیویارک اوسیدونکو اوس د دې ټولو فاکتورونو لامل کافي پیسې نه لري چې خپلې اړتیاوې پوره کړي. په یو ډالر اوس هغومره کار نه کیږي چې په خوا کې ده.
د خوړو د بانک په وینا په نیویارک کې 1.3 میلیون خلک د خوړو د کمښت سره مخ دي.
په دې تیرو ټاکنو کې د کورنیو اقتصاد یو موضوع و، او خواړه په اقتصاد پورې اړه لري. دا د راتلونکي حکومت لپاره یو ښه چانس دی چې د خلکو د خوړو کمښت ته پاملرنه وکړي او د خلکو اړتیاوې پوره کړي.
شنونکي وایي چې د وړیا خوړو مرکزونه احتمال لري حتی نور ډیر اړمن خلک راجلب کړي. دا د ټینا ټرین د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسفزی امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده، او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په پاکستان کې ککړه هوا د خلکو لپاره جدي روغتیايي ستونزې رامنځته کوي. د خراب هوا تر ټولو لوی علت د نقلیه وسایلو څخه د زهرجنو غازونو خپرېدل دي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره حکومت غواړي دا وضعیت بدل کړي، او هدف لري چې د 2030 کال پورې 10% نوي موټرونه او کوچنۍ لارې جوړ کړي چې په پاکې انرژي یا برېښنا د چلېدو وړتیا ولري. تفصیل پر پټ کووري.
دلته د پاکستان په ستر سوداګریز ښار کراچۍ کې
یو ډول زهرجن لوګي خار پوخلې دي. ماهرین وای خطرناک لوګي د لویش میر موټرو، ساختمانی او صنعتي کارونو او هم د غرنګ د جمی د غنمو د کرلو د فصل په پیل کې د فصلونو د سوځولو لکبله رامنځته کیږي. د هوا ککړتیا د پاکستان په ټولو خارونو کې د اندېښنې وړ ده او د خلکو لپاره جدي روغتیايي ستونزې رامنځته کوي. د رواني میاشتې په پیل کې د پنجاب ایالت د هوا د ککړتیا له امله بیړنۍ روغتیايي حالت اعلان کړو او دوه لوی خارونه کرنتی کړیو. د دې مسلې د حل کولو په هڅه کې حکومت غواړي 30% برېښنایی یا هایبرید ګاډي رامنځته کړي. یو برېښنایی موټر په تیلو چلیدونکي انجن، یو کوچنی برېښنایی موټر او یو وړه بیټری لري چې په ګډه فعالیت کوي او د تیلو د سوځېدو اندازه کموي یا د موټر فعالیت لوړوي او یا دواړه کارونه کوي. برېښنایی موټرو په هیواد کې لا د مخه شهرت ترلاسه کړی ځکه چې دغه ډول موټرې کما انرژي غواړي.
دا د پیسو په سپمولو کې مرسته کوي. سپما نن ورځ د یو عام سړي لپاره خورا مهمه ده. دا تاسو سره د پیسو په خوندي کولو کې مرسته کوي. تاسو کولای شئ هغه مقدار بیرته ترلاسه کړئ چې تاسو د برېښنایي موټر سایکل په کارولو سره د دوه څخه تر درې کلونو پورې په پیټرولو او ترمیماتو لګوي. بیا نو دا تقریبا وړیا ده.
د کراچۍ د اوسیدونکو رؤف خان لپاره د هوا خرابېدونکو کیفیت یو جدي اندېښنه ده.
کراچی کا جو انوائرمنٹ ہے ڈیر کتر دے ہی چوک دے بسنو حالت نہ گوری دو ڈیر خطرناک لوگی خبرمی یا سڑکوں کھنڈو کپر دی دوڑشتا دا ٹول شان یو زہر جن چاپریال تشکیل دی.
دا چاپریال ساتنی یو کارپو مسعود لہر وائی پاکستان با ڈیر وقت او پانگو تا اڑتیا ولری چی دا اسنی وضعیت نا زانبو باسی.
بہت ہیلپ ہوگی کیونکہ
دا بڑے رمرس تو کری جے کچھ دے کاربن دے اخراج دے ربر خد موٹر اٹھ خدا کم دا د نوی کی دور کی انرجی تا واڑو دا بلوی تاثیر ولدی مگر 2000 دیر شام کال دیر لری دی لدی مخ کی دیر جنونا پہ ہدای شی دا پاکستان دا ہوا کیفیت دمر خراب دے چیز فکر کوم تر 2000 دیر شام کال پورے بڑ دیر سل لاس ور کھڑی وی.
د موزیر گیسو د خپریدو د مخنیوی لپارا او د ہوا د کیفیت خقبول لپارا مسعود لہر په کراچۍ کې یو خاري ځنګل جوړ کړی دی. هغه وای هم دغه ډول خارش نزیونه او خاري ځنګلونه مهم دي او کابل ویشمیر کې دغه ډول سیمنه وی په پاکستان کې بعد جون کیفیت خورا خراب وی. شہناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکوره نه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتني د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنج شنبه هر مخه په شپږ بجو او دیر شو دقیقو ل واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. افغانستان ته لګونډي هیوادونو راستنه سوي کډوال د اقتصادي ستونزو له امله راتلونکي ژمي ته په اندېښنه کې دي. راستنه سوي کډوالو امریکا ژغ ته ویلي چې د یوې خوا روزګار نسته او د بلې خوا د خوراکي موادو لوړو بیې ورځنی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دي. شمس آرین په دې باره کې رپورټ لري.
حسین احمد چې د تلس کسیزی کورنۍ سرپرست دی تر دېرش کلنۍ کډوالۍ وروسته له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستون سوی دی. نوموړی د بیروزګاری تر څنګ وایي چې تر دې مهاله هیڅ یوې ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
خپل کورنۍ کې تقریبا 13 نفر یو او داخل د ژمي ته په الحال خو هوا زموږ نه څوره مهاجرین دي نو دوی د فارغ کومه زمینه د ژمي برابرولو په الحال خو نشته. آینده کې به ګورو. الله پاک په خیر.
ښاغلی احمد د ورځنیو اقتصادي ستونزو تر څنګ د خپلو اولادونو زده کړو ته هم پاندېښنه کې دی. نو موړی له طالبانو غواړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
ژمي کوم اسباب دي په کوم وسایل د لپاره اسباب ډېر زیات ضرورت لري. دویمه خبر دا د ماشومانو تعلیم د ماشومانو لپاره کوم اسباب مهیا شي نو دا ډېر ضرورت او مهم کار.
عبدالسلام د حسین احمد هغه زوی دی چې په پاکستان کې تر اتم ټولګي زده کړې کړې دي. نوموړی وایي چې د کورنۍ اقتصادي ستونزو په سبب یې اوس ښوونځي ترې پاتې ده.
مون پاکستان کې اول نه ونیسته تر اتم پورې مکتب ملي هلته هم ټول ماشومان مکتبونو کې اوس څلور میاشتې کېږي چې افغانستان ته راغلی و دلته هم له مکتب کې ځان نه دی اچولی ځکه چې زمونږ د پلار اقتصادي مشکلات صحیح نه دي. مونږ غوښتنه دا ده چې زمونږ د پلار اقتصادي مشکلات ښه شي او مونږ مکتبونو کې واچول شو او وطن ته خدمت وکړو او د جیمی کار هم لږ را برابر شي.
بلخوا شنونکي راتلونکی ژمی په افغانستان کې له سختیو ډک یادوي. د دوی په خبره چې نړیوالې مرستندوی ټولونو ته په هغه اندازه پیسې نه دي ټولې سوي څومره چې اړتیا ده.
افغانستان سره چې هغه کمیون ارمند دغه دی هغه ته کم از کم یو میلیارد ډالر ضرورت او هغه دوی ته لاسته نه دی ورغلی. په ټول مجموع کې د افغانستان لپاره سلور نه تر پنځه میلیارد ته ضرورت لري هر کال چې دا ټول ته کو غوړی کومه کورسی کټول ته نه چې 2 میلیون ته رسی به 2 میلیارډ ته ضرورت لري او کدا نه چې د پودو د 15 نیم شپږ میلیون مایندو او بچو ته غوړی چې د غذای ورسی تر څو چې د حلاکت نه بچي نو د داخله لپاره 1 میلیارډ ډالر ضرورت دي. دغه پیسې دوی ته لاس نه دی ورغلي. دوی د ستونزې او د مشکلات سره مخامخ دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال له جنوري بیا تر نومبر میاشتې پورې تر 50,000 زیات افغانان یوازې له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شوي دي. د حسین احمد په شان په لوی شمېر راستانه شوي وګړي د نورو ستونزو تر څنګ د خپلو لونو او زامنو زده کړو ته هم په اندېښنه کې دي. شمساریان، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انځور درکو.
او اوس به د یوې داسې افغاني هنرمندې سره آشنا سي چې په لاسونو او پښو معلوله ده خو انځورګري کوي. دا انځورګره زهرا نومیږي او په نهم ټولګي کې وه چې طالبانو یې مکتبونه بند کړل. ذبیح الله غازی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د انځورګري زارا محمدي د کالا غخونه چې د ژوند د امید او ناهیلۍ دواړه شیبې پکې خوندي کوي. که طالبانو یې خوانځه نه وي تړلې نو له 12 ټولګي نه فراغت ته به ډیره موده نه وپاتې او په لاسونو او پښو د مورزادي معلولي پټکو چې د خپل خوخي په هنځي تیپ ته به د بریالیتوب په هدف د کانکور تیاریانی نیولې. د کاپیسا ولایت د 19 کلن زده کوونکي په نهم صنف کې وچی طالبانو لښپګم پورته د جنکو خوانځي وتړل او زهرا په هماغه سهار د مانادار رسامي کړې و.
ای تصویر دقیقا هم روزهایی بود که
دا ده همه غو روز انزور ده چی وی ویل جونی نوری نشی کوله چی خونزه و تولاری شی او زدیر ناراحت هم ما و غوختل چی دا اکس انزور کرم چی درانا او هیل پنامه ده ای وجینه چی پتور تم که ناسه ده او کل چی کتاب خلاص کردی نورانای شی مانا دا چی کچر تا مگسته کردی وکرو نمون کوله شو چی طولین تا رانای را گرو
د زهرا لاسونه ډیر مقاومت نشي کولای ځکه نو در اسامي په وخت قلم په خوله کې نیسی او خپل خواریتې د امور کوي. هغه تر اوسه لشپېته ډیر رسامي کړي او د ولایتونو په کچه 15 نندارتونونو کې ګډونوم کړي چې ورسته هغه د طالبانو په واکمنۍ کې په کابل کې جوړ شوی او چې حالته څو تابلو غانې خرچ شوي مو. اولا
می پدر ما از توان شخصي خود هر چي در
زما د پلاچ څه وسه کېدل نو زما د انزورګري لپاره رنگونه مات اخیستل خو کله چې د کابل نندارتون کې زما څو تابلوګانې خرڅ شوې نو ما پرې رنگونه واخیستل او را مې وړل او دلته مې پرې نقاشي وکړې. زما خویندې هم ما ته د رنگونو په جوړولو کې کومک کوي.
زهرا وایي د ښوونځي په ټوله دوره کې په درې لومړنیو غورو زده کوونکو کې وه او ښوونکو به د یوې معلولې خو ممتاز زده کوونکي په حیث ترې د لاسي لیک نښې اخیستلې چې د یوه ویاړلې یاد په توګه له ځانونو سره وساتي. پلاری د خپلې لور یو قوي ملاتړی دی او وایي د زهرا په وړتیا ویاړي او باور لري چې که ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي نو لوري خپل امیدونو ته رسیدلی شي.
هیله لرم چې مکتبونه زر خلاص شي او زموږ لوڼې او خویندې مکتبونو او پوهنتونونو ته لاړې شي، درسونه ووایي او خپلو هیلو ته ورسیږي. دا زما یوازینی ارزو ده.
زهرا په مرکه کې تکرارولی چې که طالبان د نجونو زده کړو ته بیرته اجازه ورکړي، وایي د ښوونځیو له بندېدو وروسته د خپل ژوند د تیاره اړخونو پر اسامۍ لا ګوتې چلیږي او نه پوهیږي چې یوه ورځ به د ځان او نورو همخېلو د ښو ورځو نقاشۍ ته هم راوګرځي او که نه.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اورېدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس پام وکړئ دې راپورټ ته چې د زعفرانو د حاصلاتو په راټولولو سره اکثره نجونو ته هم په دې کروندو کې د کار زمینه برابره شوې ده. تفصیل په راپورټ کې واوري.
د زعفرانو د حاصلاتو راټولولو د فصل لپایل سره یو شمېر نجونو او میرمنو ته هم د زعفرانو په دغې کروندې کې د کار فرصت برابر شوی دی. دولس کلنه خدیجه د سهار وختي نه تر مازدیګر پورې د ورځې شاوخوا 3 کیلوګرام د زعفرانو ګلان راټولوي او په بدل کې د ورځې نږدې 300 افغانۍ ترلاسه کوي. وایي تر شپږم ټولګي پورې درس ویلی او هیلی درلوده چې په راتلونکي کې ښوونکی شي. خود شپږم ټولګي نه وروسته د نجونو پر مخ د ښوونځي او بندېدو سره ناهیلي شویده.
خیلی ناامیدین چون که مکتب ما نمیگذارن بریم مکتب، خود ناامیدین نمیتونیم برید اینجیگا میان دقیقه میان گل میچینی نمیتونیم بریم مکتب. خود
د زعفرانو کښت او اوبو لګونې پرته د حاصل را ټولولو څخه نیولې بیا تر پروسس او بسته بندي ټولې برخې د میرمنو لخوا ترسره کیږي چې په سلګونو زرو میرمنو ته د کار فرصت برابر شوی دی. په وروستیو کلونو کې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي نه وروسته د ښوونځیو بندېدا سره د زعفرانو د تولید او پروسس په برخو کې د کارګرو نجونو شمیر هم ډیر شوی دی.
کشت و تولید و پروسس و بسته‌بندی از این و از این جمله 200,000 نفر از طبقه اوناس هم که خانوما و دخترها کار را دیر پیش میبرم و 100,000 دیگه از این آقایون که کار کشت و آبیاری از این انجام میدم.
در جیر بیوزل میرمنی در زعفرانو پا کروندو که کار کوی او لدیلاری چناچه دخپل دکور نفقه برابروی.
به خدا وقت میشه که حتی یک روپیه نداریم چیز. باز همی وقت گلا همی 20 روز یک ماه که همی گلا هسته. خوب از پنج بجه میاییم همی گلا میچینیم. چارگران روز 200 به گیر ما میاییم. پیگنی خوگاز میکنیم، روز دشلمی میستانیم، روز چای میستانیم چون که بیوزاعتیم، بیوزنیم.
ما خواستم اینه که مکتبه باشه برم معلم شو. ولی مکتبه کال بسته شده نمیتونم. مکتب
خوب خونم، درس خوب خونم. ده یادونه ده چه سکال با پهیرات ولایت که چه باند چلویخ تن زعفران تولید شی.
درون آریدون که زمج دخ پروانه پا هم دیزای پای تورسیده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.